السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دې شی به پیل شي. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید کوم بدلونونو سبب شو؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي، دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړي.
تهران په کابل کې د هم شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واورئ چې د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ ډک چمن لارې د دروازې د تړل کېدو له امله به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واوړي.
د وچ میوې، تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیاز مټران به خټر ولاړ دي.
دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د پنشن بی ورځ د 14 کال د تلیا میزان د میاشتې 15 د 2021 کال د اکتوبر له 8 سره برابر ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان تللي ولسمشر محمد اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستانه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15 په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان ووت. د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی دی او د دې ته چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. استیفن دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په 3 میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا انقطع کړي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره سپین بولک چمن لار خلاصه نه شي په میلیونونو افغانۍ زیان به ورواوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیاز مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. طالبانو دا نه دي ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ د دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوې ده. WHO هم دراز وای چې د اګوست لمیاشت را په دې خوې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان درې سو شپږ روغتیایي مرکزونو ته استولې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دي چې لا هم په کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي شته. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 سب چوي الکتر لږه شلته نمړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. دغه زلزله چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ کیلومترۍ د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوي، ډیری قربانیان ښځې او ماشومان ویل شوي. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د برخې یو مسؤول نصار ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان ټاکل شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی اس آی مشر شوی و. د آی اس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحده ایالاتونو کې لوړ زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قلور دو قومندان او تر هغه مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیسو. د ناتو یو چارواکي له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله. د آزاد اروپا آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې معلومه شوه چې دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 30 تر 40 شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلې دی، خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو لا هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات اته په سلو کې زیات شوی. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبر ورکړ.
ناشه کنټراکټنی ابیزاتیستو по поставкам через ГТС Украины.
Зموж мне до шеви трудно мхи до Украины до газу до транзит шабаке лари по конке целвиш миллиард метр мкап трасиши. او سشکال پنمریو نه همیاشتو که گاز پروم شرکت دا اوکراین للاری صادرات ات فیصد زیاد کردی. زپردار سروائی ریشم چی دا اوکراین للاری پز مجد گاز و صادرات نور هم زیاد شد.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا بیا دا خبره کوي چې د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له کبله له درکه وبخې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم وخت وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولای د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ ده. دوی لسیز مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جور دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا هم له وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنگتن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپین مانی په سپین اورس خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز دی یونایټډ سټیټس ملټری
غرما په زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې بلیټ کې بریتانیا هم ورسره ملده او کاناډا، استرالیا، جرمنی او فرانسې د ځواکونو د مرستش منور سره کړی ده. شاغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین ماڼۍ له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو وغوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده، په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ ټوډي اور فیلو سټیزنز اور وے اف لایف
ماشام پخیر، نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼی او زموش پر آزادۍ برید بشو. یو لړ قصدی او وژن کې تیروسی بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموش د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤل کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر لومی وروسته په افغانستان کې جګړه شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوت چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې نه ساتي. طالبانو داشمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
د امریکا په متحده ایالاتونو د سپتمبر د یو لسمې د تروریستي حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په همدې ورځ، یعنی نن، شل کاله مخکې د طالبانو د پخواني رژیم د نسکورولو او د غراز پر القاعده بریدونه وکړل. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلو چې په افغانستان کې طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څخه باندې شلو نور تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړه. په دې اړه مو له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه پوښتنه کړې چې پر امریکا حمله د افغانستان لپاره او پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو برید د کومو بدلونو سبب شو.
د سپتمبر یو لسمه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ واخیسته، سولې واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته. او دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړ، رشوت او غاصب په دې ته لمن وهاله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلی شم چې ورسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه هم په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وي او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې به اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره. او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کله وروسته بیا طالبان واک ته رسیدلي مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوي چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت رسیدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته، هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي، هغې ته باید توجه وکړي.
متخیل جنرال دولت وزیری و چې څموده هم د افغاني حکومت دفاع د وزارت ویان په توګه دند تر سره کړی و، پر افغانستان د امریکا د بریده نتایجو په اړه خپل نظر سره شریک او البته د امریکا څموده مخکې شوی و.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې اولس دقیقې کې دونکو لپاره اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورسپانې په افغانستان کې د داعش پر زیاتېدونکي وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورسپانې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې وه، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعال شوه. ورسپانه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبه په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسندونو سره نیولې دي. د اگست لا 15 منټي چې کابل د طالبانو لاسته لویدلی، داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرګ لواړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یکشنبه په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایی ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حمله ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورسپانې په وینا د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 169 کسان ووژل شول. ورسپانه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورسپانې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو پر لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې د بشري بحران د ختمېدو او همدارس په خوندی توګه د برتانیوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون ګاس او په دوحه کې د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارج دافیر یا د چارو مسؤل مارتین نیډین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی و. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفی سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړي. ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تورستانو په ځاره بدل نه شي، او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
تهران په کابل کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې موسکو ته تللی دی، وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او موسکو نظر سره ډیر نږدې دی.
خ
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبرې غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیا نشتی روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال د دوو هیوادو د بشار الاسد د رشتي ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داس وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په روسیو ورځو کې د تهران او باکو ترمن ناندرې زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشن بی پورس په پلازمینه باکو کې د ایران د مشر علي خامنه ای د استازي سید علي اکبر اوجاخ نشاط دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د کندهار سمیزو چارواکو د تیر دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تلړل. د کندهار اوسیدونکو او سوداګرو ویل د دروازې تړل کېدو دوام به 2 میلیونه افغانۍ زیان وړوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د گاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د سانتیا او غشتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولډک او چمن ترمنځ دروازه د تیر دوشنبه ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولډک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت ته دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو دا ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشر جنانی غوایی د سپین بولډک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانیا غاپ وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی 13 ورځې مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار د هیواد د انارو د پاره ده نه ده تر اوسه. خو موږ د پاره بیا خصوصا ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تاوان دی، ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور تر خرباب هم شته، آخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او تر خرباب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبي به نورې هم لوړې شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو پلټونکي ادارې سیګار غواړي چې هغه اداوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. اشرف غنی ویلی دا تور د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی، او چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لوري داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګرو ملتونو د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. په د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز په لویدیز 200 کیلومتره کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستانی رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ، او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی.
ژوند رنگونه
عابد زرایم د کابل ولایت سیدونکو.
زرا صاحب، البته زکړی دی کړی دی کنه؟
بالکل زکړی می کړی دی تر لیسانس تر کچا پوری او په امدی کابل کې.
څنګه دند لري کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوم، او تر اوسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
البته د کوم رشته نه فارغه او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه زده ده کنه؟
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده، او بغیر دغه نه بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې مته دند تر سند را کړ شو مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل دولتی دوائرو که چو ظلم و امتحان ورکڑی دی، امتحانون هم ورکڑی دی، پا شخصی ارگانو که امتحانون هم ورکڑی دیر انترویو گانه تر شارت لیست پوری تللی اونو بدبختانا واسطه ها پیسیم نوی یا منو ورکڑی یا زمینه مسایده نو بس اگه دبل چاشوی.
یعنی تا پا دیم متعقنه چه تا استعداد درلوده او لیاقت در بس درلوده خدا چه واسطه دن درلوده پیسی دن درلوده تر لاسته دنه کسنگ؟
بلکل دا ده نن روزی نن سبا اگه مشکلات دی چه طول زوانان ورسر لاس و گریوان دی تنازنه ایمه، او دا بدبختی ده زکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی ده چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دیم کړي لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلات دي، څومره خسته کړی البته؟
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا، انسان خسته کیږي، لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید وي، او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې، نو طبعا سړی خسته کوي. نو یو حالت در سړی ویلی کار نه وي، روزګار نه وي، مشکله ده.
په همدې سره د دې خبري مجلې ورسته برخه ته نږدې شوی، زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبري مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوري